سلام و وقت مبخیر د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاس مخکې در دی چې د خبرونو مطالبه تر شو خبرونه. د طالبانو وی مخالف وسله والې جبهې چې د افغانستان ملي مقاومت نومیږي ادا کړې چې تېره شپه یې په هرات کې په یوه برید کې د طالبانو څلور غړي وژلي دي. دې جبهې نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو هغه کسان یې په نښه کړي چې په شهیدایي سیمه کې چې د هرات ښار په یولس میناهي پورې تړاو لري په قسمه بوخت و. د طالبانو حکومت ورسره په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپل واکه توګه دا ادا تاییدولی نه شي. که څه هم د طالبانو چارواکو پخوا خپلو مخالفو جبهو ورته اداوې رد کړي دي، خو هغوی مخالف جبهې پرله پسې طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی زرمرګې برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو وار بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کارول کېږي. خواجه آصف تېره شپه جیو نیوز تلویزیون ته وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د پاین حال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوڅ اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پروني انتحاري برید کې چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بېلتون غوښتونکي ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست، نولس پاکستاني پوځیانو په ګډون شپږ ویشت تنه وژل شوي دي او تر شپېته ډېر نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت دا برید خندلی، خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د تازه تور پړۍ تروسه څه نه دي ویلي. طالبان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 کال په لومړیو لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیون ډالرو ته وه. د دغه وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پاڼې په غنیشوي ټویټر لیکلي چې د روان 2023 کال په لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 650 میلیون ډالرو ته رسېږي، چې د دې جملې څه نه څه 425 میلیونه یې صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نورې واردات دي. افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي. وچنزیر، اینجا، زعفران، ممیز، شنزیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي چې په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خام مواد واردوي. د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شي. د وزارت د نیکشن په یوه بیان کې ویل چې له لومړي څخه تر درېیم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لړمې عقرب له شپږ ویشتمې تر دېرشمې نېټې واخیستل شي. د بیان له مخې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نېټه پیل او د لیندۍ تر پنځلسمې دوام وکړي. طالبانو لا هم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز نه دی لرې کړی. څه باندې درې کاله تېر شو چې طالبان په افغانستان کې د نجونو منځني او عالي ښوونځي تړلې دي. طالبانو نجونې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. له هېواده بهر بیا د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې په شمالي غزه کې د اسرائیل په برید کې ولس کسان وژل شوي دي. دغه روغتون چارواکي چې د وژل شویو کسانو جسدونو ورته انتقال شوي، اسوشیتد پرس خبري اجانس ته ویلي چې دغه برید نن سهار پر یوې کورنۍ چې بېځای شو خلکو پکې پناه اخیستې وه شوی دی. برید جبالیا په کډوالو کمپ کې شوی. پر دغه کمپ اسرائیل یوې میاشتې راهیسې بریدونه کوي. د اسرائیل پاس وروسته په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیلي ځواکونه په تېرو اونیو کې جبالیا او د بیت لحیا او بیت هوان شاوخوا خارونه محاصره کړي دي او یوازې بشري مرستې ور پرېږدي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د طالبانو ګډون.
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرانس کې چې افغانستان جمله دی د غیر اقلیم څخه استفاده شوی.
له پاکستان او ایران یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
اوس فعلا یو ویجاړ کور پیدا کړی چې په کې یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې
او کونړ کې د پښت پل ماتېدو کونړیان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پل غورځېدلی دی او په شد ساحه کې اکثره د لیسو او استادان
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د ګډون په موخه د اذربایجان پلازمینې باکو ته روان شو. مولوي متي الله خالص رسنیو ته ویلي دوی به هڅه وکړي چې په دې کانفرانس کې نړیوال اقلیمي پیښو د افغانستان له زیانمنېدو خبرې کړي. د چاپیریال ساتنې برخې شمیر پوهان هم د اقلیمي بدلون پر وړاندې د افغانستان زیانمنتیا ته په اشارې سره د دې ډول ناستو کې د طالبانو حکومت د پلاوی ګډون یو ښه فرصت بولي. نور جزیات د سنا ککړ په راپور کې.
د طالبان حکومت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې ګډون کوي. دا پلاوی چې مشري د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست مولوي متي الحق خالص کوي، د یکشنبې په ورځ آذربایجان ته روان شو. ښاغلي خالص باکو ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرانس کې چې افغانستان څومره دی تغیر اقلیم څخه اسی پذیر شوی دی او مشکلات دی لري، دا د نړیوالو سره مختلف فورمونو کې شریک وو او دا د موږ لپاره یو فرصت دی چې خپل اړیکو ته پراختیا ورکړو.
د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس چې د نومبر له 18 نیټې څخه د نومبر تر 28 د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست ونه ویل چې په کوم ظرفیت به په دې کانفرانس کې ګډون کوي، خو د فرانس پریس خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی به د باکو په کانفرانس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبان تر دې مخکې په مصر او متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون غونډو ته نه و وربلل شوي. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې شپږم زیانګاله هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینې د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي. یوه لویه اغېزمنه برخه کروندګر او بڼوال دي. فاریاب ولایت کې بزګر معاذ الله او د بغلان ولایت یو کروندګر نور الله ازادي راډیو ته وویل:
دلته ډېر خطرناک ورښتونه کیږي، زموږ ځمکه د سیلاب تر ګواښلاندې دي. د دې تر څنګ په دې څو کلونو کې وچکالي هم خلکو ته ډېر زیان رسولی.
د تیر کال په سیلاب کې چې د باران او غلۍ له امله پیښ شو، موږ له هده ډېر زیانمن شو. د اقلیم د بدلون له امله دا څرګنده نه ده چې زموږ راتلونکی به څه وي او څه به کیږي.
د چاپیریال ساتنې برخې پوه سید عبدالباسط رحماني د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د طالبان حکومت لپاره ګډون مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په صورت کلی حضور
د باکو په غونډه کې ګډون تر یوې ډیپلوماټیکې پیښې څخه زیات دی او د افغانستان د اقلیمي ننګونو مطرح کولو لپاره یو حیاتي فرصت دی څو نړیوال ملاتړ راجلب کړي او د افغانستان د چاپیریال او خلکو د ساتنې لپاره د حل عملي لارې ومومي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د اکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي: له وچکالۍ څخه نیولې تر سیلابونو پورې اقلیمي بحران په افغانستان کې د ټولنو لپاره ویجاړوونکی دی. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه په وار وار اندېښنه ښودلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې د خوندزویو ځینې انجونې زده کوونکي چې تر راتلونکو څو ورځو به له شپږم ټولګي فارغ شي وایي چې دا نور به د زده کړو اجازه ونه لري اندېښمنې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري د زده کړې دوام عمومي او په خبرې د راتلونکي لپاره خپلو هیلو ته ورسیږي. دا به داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روانه لمریزه میاشت کې د افغانستان په سړو سیمو کې د خوندزویو د کلنیو ازموینو د پیلېدو خبر ورکړی دی. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
وقت فکر میکردم که سال آینده به رفتن نمیتوانم، خیلی مایوس میشم.
شایسته د کابل ښار په یو ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکي ده چې غواړي راتلونکي کلونو کې هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. خو دا چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي، ناهیلي ده او ټینګار کوي چې د زده کړو په دوام سره خپلو هیلو ته د رسیدو غوښتونکي ده. شایسته ازادي راډیو ته وویل:
فعلا صرف ششم بستم، تا میخوام درسها خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صرف هفتم بسته است.
فعلا شپږم ټولګي کې یم او راتلونکي کال ته اووم ټولګي ته ځم. هیله مې دا ده چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او راتلونکي کې ډاکټره شم، خو دی ووم ټولګیو نه پورته خونځي بند شوی او دولت اجازه نه راکوي. زه غواړم چې خونځي پرانیستل شي او موږ خپلو هیلو ته ورسیږو.
مرسل بیا په تخار ولایت کې د خونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی ده. دوی هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه. په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر حاتف مختار په خپل ایکس باندې په یو خبر کړي ویډیو کې د طالبانو حکومت ته په خطاب کې ویلي چې د افغان نجونو پر مخ د خونځیو تړل د په باور خیانت دی. هغه د دې ویډیو په یو برخه کې ویلي
د نجونو د خونځیو تړل د افغانستان د جغرافي خاورې د تاریخ د ځمکنې بشپړتیا او د سیاسي هویت او تاریخ سره خیانت. دا خاوره تنها د ملا هیبت الله نه دی.
د نوبل نړیوال جایزې ګټونکو او د زده کړو د حقونو فعال ملالی یوسفزی هم ویلي چې نړیوال ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تضمینولو لپاره د هغوی ترڅنګ ودرې کی. ملالی د شنبه په ورځ د لړم په 19مه سکای نیوز ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو پر رڼا کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره سیستماتیکې هڅې پیل کړې دي. د زیاته کړې چې نړۍ داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په خبره یې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره هڅې وکړي. دا نیکري داس محل مترخیږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پر روان المریز میاست کې د افغانستان په سړو سیمو کې د خونځیو د کلنۍ آزموینو د پیلېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوی چې لومړی تر دریم ټولګیو آزموینې به د لړم میاستې په شپږویشتمه پیل او له څلورم تر دولسمو ټولګیو کلنۍ آزموینې به د روان کال په قوس میاست کې پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاست کې پر افغانستان لبیا وکمنی دورسته لشپغم ټولګي پورته د انجونو پر مخ د خونځیو دروازې وتړلې او ورسته انجونې په هندونو کې لزدا کړو هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت دا اقدام په کوردننه او نړیواله کچا لپاره خو خبرګونونو سره مخ سو او بیلابیلو نړیوالو ادارو په ځلونو ترې د دې پریکړو د بدلون غوښتنې هم کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د انجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او انجونو حقونه خوندي کړي دي. هغه ادعا چې ډیری افغانانو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا مهال 1.4 میلیونه انجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي دي.
لا پاکستان او ایران یو شمیر رسنه شوی افغان کډوال وای د سرپناه د نشټوالي لکبل ل ډول ډول سنسره لاس وکریبان دی وای اړوند مرستکون کې به سټور پای دا واپس اړیدو تر هرڅ وړاندې د دوی لپاره د کورونو سرپناه غمو خوري. نور حال په دې راپور کې
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکې دو سره هممهاله یو شمیر ستنه شوی کډوال وایي د سرپناه نشټوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد رفی وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستانه کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې پاک یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوې امکانات نه لرو او ژمی را روان ده، سختې ورځې را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو موسساتو نه دا ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلاتو سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه مې سپینګیری دی، اولادونه مې واړه دي، زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور زندگی ټول په ایران کې پاتې شو. موږ د مارس کړو ټول مهاجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري، هیڅ شی نشته. دې جمع هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراکه لرو، هیڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید لزند پرته ورسره د سرپناه په چمتو کولو کې مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې د طالبانو د خار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي وو په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شویو افغان کډوالو ته په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمري د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د خارجوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني دغه وزارت د یو کلونو لاسرړونو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته ویل چې دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شو کډوالو لپاره د کورونو او سرپنا د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف آزادی رادیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی لپاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دا وي چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د آمود سیند هغې غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکي موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپناه او کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي چې د روان کال 2024 د جنوري میاشتې له پیل څخه د می د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. او چا په دغه راپور کې ویلي چې د روان 2024 کال په لومړیو 15 میاشتو کې 1,228,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د ستنېدونکو افغانانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز وایي چې په لبنان کې بریدونه ته دوام ورکړی دی او په لړ کې د حزب الله ډلې سلاکوټونه په نښه کړي دي. نور تفصیل پر راپور کې ورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې نن سهار په لبنان او د غزې په ترنګ کې نوی بریدونه پیل کړي او لسګونه وسلواله لمنځه وړي دي. د دې هیواد پوز ویلي چې د غزې په شمال کې د جبالیا په ښار کې د وسلوالو ډیری تاسیسات او په دې سیمه کې یو سلاکوټ ویجاړ کړي دي. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلی چې په بیت لاهیا کې نور هدفونه هم پیژندل شوي او د غزې ترنګ په جنوب د رفح په سیمه کې اسرائیلي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دقیقو عملیاتو ته دوام ورکوي. دا نوی بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د غزې د اوربند په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوي او قطر هم اعلان کړی چې په موقتي ډول په دې مذاکراتو کې منځګړتوب ځنډولی دی. د قطر د بهرنوی چارو وزارت د شنبه پښپړ ټینګار وکړ چې دا ځند به تر هغه وخت دوام ولري چې اسرائیل او حماس د خبرو د دوام لپاره اراده او جدیت وشي. همداراز راپورونه خبره شوي چې امریکا له قطر څخه خوشتي چې په دوحه کې د حماس د افراطي ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه ورسته له هغې شوي چې حماس د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري تروریستي ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیروت د جنوبي لمنو په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشول، لږ تر لږه 40 کسان چې په کې څو ماشومان هم شامل دي وشل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په جنوبي ساحلي شار سور کې لږ تر لږه 2 کسان وشل شوي چې په وشل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوز له دې وړاندې د دې شار د پراخو برخو د تخلي امر کړی وو، خو د جمعې د ورځې له بریدونو مخکې د اسرائیلي پوز ویاند په اکسپانا یا په خوندي ټویټر کې کوم بل تازه امر نو خبر کړی. د اسرائیل هوایی بریدونو د شنبه په ورځ د لبنان په نورو شارونو کې هم ډېر لس کسان وژل چې پکې د حزب الله او د هغه د متحد عمل غورځنګ د ژغورنې د ډلو ومرستندویان شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د تاریخي شار بالبک په ختیځ کې لشته لشه 40 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز اعلان کړی چې په سور او بالبک سیمو کې د حزب الله اړوندې زیربناوي چې پکې جنگیالي عملیاتي اپارتمانونه او د وسلو زیرمتونونه شامل دي وشتي دي. دغه پوز د جمعې په شپه د بیروت په جنوبي لمنو هم تر سل زیات هوایي بریدونه کړي دي. له خبرونو ور اخوا
رویا صدات افغان فلم جوړون کې خپل نوې فلم چې اهنګ سیمانو میږي د ټوکیو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې کړ. میرمن صدات ازادي رادیو ته ویل کله چې ټاکل شوی وای یاد فلم کابل کې جوړ شي په خار کې طالبان واکمن شول او فلم جوړون کې اړه شو چې یو وخت پریږدي ورسته بیا دغه فلم د یونان په اتن کې ثبت شو. نور حال د عبد سپومې پر پورګ
آهنگ سیما هغه فلم چې د دوه ځوانو افغانو او محصلو ښځو د مبارزې کیسه بیانوي چې په 1978 لسیزه کې د سیاسي بدلونونو او ځپنې پر وړاندې مبارزه کوي.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
په دې فلم کې د دوغو دو ښځو د عقایدو توپیر د دوی ترمنځ ناندرۍ پیدا کوي، خو د سختو اختلافاتو سره سره د دوی د دوستۍ اړیکه او د ښځو د مبارزې لپاره ګډې هڅې د سړې جګړې او پټو سیاسي لوبو په منځ کې هم برقراره پاتې. رویا سادات د فلم ډایرکټرې او یوې لیکوالې د آهنګ سیما فلم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
داستان مور میبره به کابل
کیسه موږ د 1978 کال کابل ته وړي. کیسه د دوه ځوانانو جنو ده چې کڅه هم بیلابل او کله کله سخت متضاد نظرونه لري، د خپلو ګډو ارمانونو لپاره مبارزه کوي. کیسه د دغو دوو دوستانو په قربانۍ، دوستۍ، رفاقت او صداقت راڅرخي او په یو ډول آهنګ سیما موږ د افغانستان خو د مبارزو هر سوي تاریخ ته وړي.
د آهنګ سیما فلم د اکتوبر 9 د ټوکیو فلمونو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. ټاکل شوی و چې د آهنګ سیما فلم په افغانستان کې جوړ شي، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شول، فلم جوړونکي اړ شول چې دا فلم په جلاوطنۍ کې جوړ کړي. رویا سادات ازادي راډیو ته وویل چې یاد فلم د یونان په پلازمینه اتن کې ثبت شوی دی چې له جغرافیایي پلوه له افغانستان سره ډېر ورته والی لري.
تمام آمادگیار به داشتیم فیلم
موږ ټول تیاری لرلی چې فلم په کابل کې جوړ کړو، خو فلم هم زموږ په څیر سرګردانه سو او په جلاوطنۍ کې جوړ سو. فلم د ډول ډول چیلنجونو سره مخ و. په پای کې دا پریکړه وسوه چې دا فلم په 2022 کال کې په اروپا کې جوړ شي. یونان له جغرافیایي پلوه افغانستان ته ورته و، نو په پای کې مو هلته ثبت چاره وکړې
عزیز دلدار او رولوف جان مینا د آهنګ سیما فلم لیکوالان دي. اول باسو تورای هم له مهمو تولیدونکو څخه دی. مجد جمال زاده، نیلوفر کوخانی او لینا عالم په دې فلمونو کې مرکزی رولونه لوبولی دي. د آهنګ سیما فلم جوړونکي وایي چې دا فلم په داسې حال کې په جلاوطنۍ کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سینما له منځه تلو سره مخ ده. د فلم جوړونکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ تر مخه د افغانستان سینما لږ پرمختګ کړی و او د سینما د کارکوونکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته راپورونه وایي چې طالبانو ټولې سینماګانې تړلې دي او هغو شخصي تولیدونکو او فلم جوړونکو چې په فلم جوړولو بوخت و اوس فعالیت نه لري. د طالبانو حکومت د 1400 کال د لړم په 13 نیټه یو مکتوب خپور کړ او له ټلویزیونونو یې هم وغوښته چې هر ډول ډرامې چې ښځې پکې رول لوبوي خپرې نه کړي، چې دا امر د سینماو اړوند هم و. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ځینې موضوعات لري چې د افغان فلم له لارې به فلم شي، خو تر اوسه د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د افغان فلم لخوا کوم تولید نندارې ته نه ده وړاندې شوی. په همدې حال کې فلم جوړونکي او د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی وایي چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې هم د سینما له لارې د افغانستان وضعیت نړۍ ته وړاندې کړي.
در حال حاضر سینما
په اوسنی وخت کې سره له دې چې د افغانستان سینما په جلا وطنۍ کې ده، سینماګران په جلا وطنۍ کې دي، خو رویا سادات، شهربانو سادات، زه په خپل سهرا کریمی له هغو کسانو څخه یو چې په هر حال یو فلمونه جوړوو او له همدې جلا وطنۍ هم ګټه اخلو. سو د سینما له لارې د افغانستان وضعیت خلکو ته ښکاره کړو.
د سهرا کریمی په وینا خپل هم پلان لري چې ډیر ژر د پرواز از کابل په نوم یو فلم جوړ کړي او نندارې ته وړاندې کړي. د اهنګ سیما فلم د ټوکیو د فلمونو په نړیوال فیسټیوال کې د آسیایي راتلونکو په برخه کې د لسو غوره نړیوالو فلمونو په منځ کې وو چې د چین، امریکا، ایران، مالیزیا او نورو هیوادونو د فلمونو په کتار کې نندارې ته وړاندې شو.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د کونړ سرکړو ولسوالۍ اوسودین کې وای دریم کال په پوره کېدو چې د پښت پل ملامته شوې ده، د موټر له تګ را تګ وتلې او دوی ستونزې سره مخ کړي دي. نور حال پراپور کې
د سرکانو ولسوالۍ اړوند پښت پل چې د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی و، نږدې درې کاله وړاندې د زیړی بابا شولتن او د څاو پلونو په څیر پملا مات شو او د موټرو لتګ راتګ وتلو. د سیمې اوسیدونکو باید د پل جوړېدو سره په جالو او کښتیو کې له ګواښونو ډک تګ راتګ او یا هم په نورو لارو لوګدو مزلونو خلاص شوي وو، خو خرابېدو سره بیا پخوانیو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پښد دوه تن اوسیدونکو مولوی مصباح الله او محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
اکثر دلیسو او استادان او خاص کر د پښت زراعت انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي زده کوونکي د نرنګ او د نورو لسوالیو ناراضي د پل لو غرزیدو سره دغه خونکو ته او دغه شاګردانو ته په تګ راتک کې غټه ستونزه ده.
ځایی اوسیدونکي وای په سین کې اوبه کمی شوي او همدای د ترمیم وخت دی. په وینای کې په ژمي کې یاد پل ونرغول شي نو په راتلونکي پسرلی او اوړي کې به نور هم تخریب شي. هدایت الله او عبدالرحمن
دا چې په اوس وخت کې د کونړ د سین اوبه کمی شوي دي، مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه احترامانه غوښتنه کوو چې د پښت د پل د بیا رغونې چارې پیل کړي.
د پښت پل موټر په تګ راتګ نشي کولای، دا چې اوس د کونړ لسین اوبه کمې دي او دغه پل تر غېدو لپاره ډېره ښه زمینه برابره ده. مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې مونږ ته دغه د پښت او نرنګ ترمنځ دغه پل ورغوي.
بلخوا په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای چې د پښت پل د ترمیم لپاره د سروي او ډیزاین چارې بشپړې شوي. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ ازادي رادیو ته ویل
وزارت سروي کړي وا د دې ډیزاین کړي او د دې تخمینه برابر دي کړي او دجا ورته نه وا خدا به درز نه غونډي او راتک زمنګ او دیوالي سي بنا او د ټولو دي هم را فائدہ کړي چې د وزارت دا موضوع د خپل طرف نه عاجل پیشنهاد کړه شیخ صاحب مشرتابه مقام ته. ان شاء الله په استقال کې ضرور امکان لري چې د دجا ورکی پیشنهاد د ما تر مخ ولي کو ویلي غلو.
د پښت پل 213 متره وګدواله او 15 متره پلانواله لري چې د سرکانو او نارنګ ولسوالیو سربېره د سین دواړو غاړو ته نور پراته ولسونه هم یو بل سره نږدې کړي وو. د یادونې د چې د کونړ پر لوی سین په پرزیدلی جمهوریت کې د نړیوالو ځواکونو او مرستندوی ادارو په مالی لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی وو چې په سین کې د اوبو زیاتوالي سره یې 15 پلونه تخریب شوی او دوی پاتې دي. که څه هم چې د مرورې هغه د ډنګېدو په لومړی کال بیرته ورغول شو، د شلتن باندې طالبانو استحکامي پل ولګولو، خو د زیړی بابا ساو او پشدې وران ویجاړ پراته دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
سمون پختو خبري مجله مل ته پاتې رسي، خو دري خبري مجله زموږ هم کار تاسو وړاندې کوي. سلامونه فیض صاحب، خیر غوړونید.
تشکر حسین جان، سلام بر خود، سلام به شنونده های عزیز و برنامه مجله شامگاهی خبری از رادیو آزادی.